ګرانو دوستانو السلام علیکم. وخت سهار لس بجې شوې. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې چې وروسته به زما همکار صفي الله ستانکزی وړاندې کړي. خو تر هغې مخکې خبرونه او رپورټونه لرو چې زه اجمل ان پکې درسره ملتیا کوم. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. تیر شپه له لوګر، تخار، هرات، غور او خوست ولایتونو څخه د مرګ ژوبلو او وژنو رپورټونه ورکړل شوي. دا به سرحد خبریالانو ټولنې پر ایرانی ژورنالیست نرګس محمدی لګول شوي تورونه غندلي او ناټو له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړ. د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک دریځ ومنه. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې د افغانستان په اړه، په لوګر کې ناڅرګند وسلوالو یو مور له دری ولونو سره یو ځای وژلی او د دې کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړي. د لوګر د والی ویاند د رحمت لونګ ازادي رډیو ته ویل چې پیښه تیره شپه د مرکز اړوند التمر په سیمه کې رامنځته شوې.
تیره شپه شاوخوا نهنې بجې د خوست ولایت د علیشر ولسوالۍ اړوند کلینیک تر څیرمه مخکینی د ولسي جرګې کاندید عبدالولي اخلاص د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوی دی. په یاد برید کې د ده په شمول اته نفر شهیدان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. متاسفانه د لونګ هغه غږ چې موږ غوښتل خپور کړو هغه مخبور نه کړای شو. د ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه د مرکز ته څیرمه د التمور په سیمه کې نامعلومه وسلوالو یوه مور له خپلو درې ولونو سره په شهادت رسولې او د دې کورنۍ دوه نور غړي چې یوې نارینه او بله ښځه د ټپیان کړي. د لوګر امنیه قمندان وایي پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي او له څېړنو وروسته به دقیق معلومات له خلکو او رسنیو سره شریک کړي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. اخوا د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د یو جامع جومات امام او خطیب ناڅرګند وسلوالو وژلی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن سهار ازادي رډیو ته ویل چې ناڅرګند وسلوالو د خولیان د جامع جمعه خطیب مولوی عین الله په ډسو وشلې. تر اوسه د پیښې څرنګوالی نه دی روښانه. خو د تخار د والی ویان وایي پولیسي پاړه څېړنه کوي. دا د پرون راهیسې د یو جامع جمعه دویم او په تیرو لسو ورځو کې دریم خطیب او دیني عالم دی چې په نخه کېږي او وشل کېږي. پرون د کابل په څلورمې کارتې کې د شیرشاه سوري په جمعه کې چاودنې د دې جمعه خطیب او امام مولوی عزیز الله مفلح په ګډون څلور کسان ووژل او اته تنه نورې ټپیان کړل. لس ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان جمعه کې هم په یو چاودنه کې د دې جمعه خطیب مولوی ایاس نیزه چې د هواد له مخکې خو دیني عالمانو څخه ووژل شو. تیره شپه خوست کې د ولسي جرګې د یو پوخاني نومان په ګډون اته کسان ناڅرګند وسلوالو په ډزو وشلې. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د تریزوی او ولشیر ولسوالۍ اړوند د روغتیایي کلینیک په سیمه کې د ولسي جرګې پر پوخاني نومان د عبدالولي اخلاص او د هغه پر ملګرو وسلوال برید شوی دی. د خوست امنیه قمندانۍ ویان عادل حیدر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه شاوخوا نهنې بجې د خوست ولایت د علیشر ولسوالۍ اړوند کلینیک تر څیرمه مخکینی د ولسي جرګې کاندید عبدالولي اخلاص د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوی دی. په یاد برید کې د ده په شمول اته نفر شهیدان شوي دي او یو تن ژوبل شوی دی.
د ویل تر اوسه نه ده روښانه چې دا ترهګریز برید دی او که دا پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله رامنځته شوي. د هرات د ګلران ولسوالۍ چارواکي وایي دغلته د طالبانو لخوا یو توغول شوی راکټ د استوګنې په یو کور لګېدلی چې یو ملکي کس یې وژلی او د شپږو ماشومانو په شمولې اووه تنه سخت ټپیان کړي. د ګلران ولسوال عبدالغني نوري نن سهار ازادي راډیو ته ویل پیښه تېره شپه د ولسوالۍ لویدیځ ته په یو پراته کلي کې شوې. نوموړي د ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب وباله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ګلران د ایران سره په پوله پراته ولسوالۍ د ځایي چارواکي مني چې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ په ځینو برخو کې پراخ نفوذ لري او وایي چې د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي. د هرات په ګاونډي ولایت غور کې بیا چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د پسوند ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې پکې د افغان امنیتي ځواکونو و سرتیري وژل شوي، یو تن ټپي شوی او یو بل یې نادرک دی. دا پسابند ولسوالی د امنی کمانډان فخر الدین د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل نخته تیر شپه هغه مهال رامنځته شو چې وسلوالو طالبانو د ابک پر امنیتي پوسټر ډلیز برید وکړ. د امنی کمانډان په وینا په دې نخته کې طالبانو ته مرګ شوب لاوخت خو دقیق شمیرې نه دی ورمعلوم. نوموړي وویل طالبانو پوستا د څه مودې لپاره نیولې وه او له ځان سره یې ټول نظامي تجهیزات وړي دي. دا به سرحده خبریالانو ټولنې پر ایراني ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعال نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې د لګول شوي تورونه غندلي. دا به سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي ریپورټ ډاکټر جاوید رحمان څخه وغوښتل چې سمدستي لاس په کار شي او له بنده د دې خبریالۍ د خلاصون لپاره له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي. دا بی سرحده خبریالانو ټولنې د ایران او د افغانستان د برخې مشر رضا موینی وایي چې د میرمن محمدي عدلي تعقیب د ایران د استخباراتو د وزارت او قضا د سیستم د چارواکو په لیکو کې د قضایي تبعیض ثبوت دی. ناتو پرون له اوکراین سره د نشدیوالي یو نوی پړاو پایل کړو. د پخواني شوروي اتحاد دی جمهوریت د پراخو امکاناتو د لرونکو شریک دری زمانه. ناتو پرون په یو بیان کې ویل دا اقدام وروسته لاغه وکړ چې کیف لا یورو اتلانتیک امنیتی ټولن سره لیوالتیا څرګند کړه. اوکراین ته د دې حیثیت ورکول د ناتو د هغه نوښت یو برخه ده چې غواړي له خپلو هغو شریکانو او متحدانو سره چې د ناتو په مشرۍ ماموریتونو او عملیاتو کې د پام وړ برخه اخلي همکاري نوري هم پراخ کړي. ناتو وایي چې اوکراین د افغانستان او کاسوو د ماموریتونو په ګډون د ناتو په مشرۍ عملیاتو او همدارس د ناتو پوځي تمرینونو ته خپل سرتیري استولي. په بیان کې راغلي چې دا نوی دریز به اوکراین ته دا وړتیا ورکړي چې د ناتو له بیلابیلو عملیاتي تمریني او نورو پروګرامونو څخه ګټه واخلي. خو ناتو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا موقف په ناتو کې د غړیتوب په معنا نشي کېدی. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. سمخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې سمخ پرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضحه توګه اوریدل کیږي. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې لدی چې زموږ د موسیقي د خبرونه چلوونکي همکاران راشي څو ریپورتونه لرو. پکتیکا کې د پوهنې ریاست چارواکي وی لا هم په 15 سوالیو کې انجونی له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوې. په پکتیکا کې لا هم ګڼ شمېر انجونی د کلتوري امنیتي او د پوهنې په برخه کې د سانتیاو د نشټوالي لامل لزده کړو به برخې دي. که هم د پوهنې ریاست وی په 3 کې انجونی د 12 ټولګیو فارغې شوې خو د پکتیکا ولایتي شورا وی ټولې فارغې شوې انجونی زده کوونکې د کاغذ پر مخ په تش په نوم د نمونې لپاره فارغې کړې شوې او په اصل کې دغلطه د انجنونو لپاره خونځي وجود نه لري. احسان اریان پر نور جزئیات راکړي.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې تر اوسه په 13 کلونو کې له 12 ټولګیو شاوخوا 250 انجون زده کوونکي فارغ شوي دي. د ولایتي شورا غړي افسر خان سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
التم د نمنې په شکل باندې فارغ شوي دي. تنها حاضري ورته لویدلې ده، درس یې نسته، لیسه یې نسته، تر تعلیم ورته لویدلې ده، نور فارغان دي نه لري.
نوموړی وایي مسؤول ادارې ښوونځیو ته د نجونو د تګ په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو او خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې پاتې راغلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخوانی نوماندې هیله مشتبه ازادي راډیو ته وویل چې د کلتوري ستونزو امنیت د خزینه ښوونکو او د نجونو ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي له امله لا هم ګڼ شمېر نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړی وایي
په پکتیکا ولایت کې نجونې ښوونځي ته لاسرسي لري خو ډېر کمی دي. علت یې دا دی چې خزینه ښوونکو او ښوونځیو د تعمیرونو نشتون له امله کلتوري چاپیریال مساعد نه دي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست رئیس مهرب الدین شفق هم مني چې کلتوري ستونزې د عامه پوهاوي نشتوالی او د خزینه ښوونکو کمښت زده کړو ته د نجونو د نورتګ لامل شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سح کال به له 12 ټولګیو په لوړ شمېر نجونې فارغ شي.
کموالی علت معلوم ده چې عامه پوهاوی دلته مخکې کم و کلتوري محدودیتونه و نسبي ناامني هم دلته په اکثرو سیمو کې موجود دي. خزینه کون که دلت کم بود دوی چون بنام که یواز دیر خوشمند دو ساله که دنگیون خونزه نیره نطول دو ساله که دیر
ارگون سروبی او خیرکورت دا پکتیکا ها غول سواله دی چه انجون پکی لد بلسمو طولگای و فارغ شویدی خود مرکز خرن پا گردون پا پات پینزل سنور و لسوالیو که تروس انجون لد بلسمو طولگایو ندی فارغ شوی خود پکتیکا بگاوند خوست که وضعیت داسه نده حال تا دنجون شپگ او یخونزی فعالیت لری چه در وستی لسی دی ټولټال سل زره نجونې ښوونځیو ته ځي او یوازې تیر کال ترې یو زرو او یو سلو شل نجونې فارغې شوې دي په خوست کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي که له یوې خوا د ولایت امنیت نسبي ښه دی له بلې خوا نجونو ته د منظم تدریسي چاپریال د رامنځته کولو او د ولسي شوراګانو سره د تفاهم له لارې توانېدلې چې دغه شمېر له ورځې بلې ته مخ پر ډېرېدو شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې یې زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. او سم مخکې له دې چې زما همکار صفی الله ستانکزی درته د موسیقۍ خبرونه وړاندې کړي، راځي کابل ته ولاړ شو. له کابل څخه رحمت الله افغان ندا ورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسایلو تبصرې کړي.
د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د دښمن د منظمو بریدونو زړه بوږنوونکې څپه. په سرمقاله کې د شیرشاه سوري جامع جومات ملا امام مولوی عزیز الله مفلح ترور ته اشاره سوي او ویل سوي دي دا په لنډ وخت کې په کابل کې دوهم برید ده چې دیني عالمان پکې په نخه کیږي او له دې وړاندې د وزیر محمد اکبر خان ملا امام محمد ایاز نیازی هم په ورته چاودنه کې وژل سوی وو. د لیکوال پاند دا بریدونه د افغانانو د سرسړیو په تیره بیا پر هغو دیني عالمانو کیږي چې د دښمن لخوا ناروا جګړه غندي او د اسلامي او انساني ارزښتونو پر خلاف یې بولي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي چې په جوماتونو کې د افغانانو د دښمنانو لخوا پر سترو دیني عالمانو د ترهګریز برید منظمه دسیسه ده. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي او د داسې بریدونو د مخنیوي لپاره په ټولو وس هلې ځلې وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان ولس نور باید د غفلت له خوبه راویښ سي او په اسلامي او افغاني جذبه سره د دغه دښمن پر ضد راپورته سي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي په کابل کې د جامع جوماتونو د ملا امامانو ترور زیات سوی. په سرمقاله کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی الله قوله ویل سوي دا کار طالبان کوي او هدف یې د افغان جګړې د ناروا ګڼلو په اړه د دیني عالمانو غلي کول دي. په سرمقاله کې یادونه سوې دا دیني عالمان داسې مهال ترور کیږي چې وژل سوي دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه، انتحاري او نورې خونړۍ حملې ناروا ګڼلې وې. د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په جماعتونو کې د دیني عالمانو وژونکي پیدا او سزا ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي د افغانستان ټولنه یو کلکه سنتي ټولنه ده. کچیرې حکومت دغه مسله جدي ونه نیسي، ممکن د دیني عالمانو وژنه ورته درنه تمامه سي. بیا ولس به پخپله راپاڅیږي او د دیني عالمانو د وژونکو پر ضد به ګامونه اخلي. ویساب رسپانې بیا د افغان سولې او په دې اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه لیکنه او تبصره کړې. په سرمقاله کې راغلي، که څه هم ولسمشر محمد اشرف غني موقت حکومت نه مني، خو د لیکوال په اند د سولې په پروسه کې د موقت حکومت جوړېدل یو حتمي امر بلل کیږي. ویسالی کې ولسمشر غني تل د سولې په پروسه کې له جمهوري نظام او اساسي قانون نه